Adiós.
شنبه دلیندی دیر شمه در دسامبر یویشتمه دا ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او دا خپرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سلامونه. وړاندې د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې وایي تر هغو به یې پوځیان په افغانستان کې وي چې ډاډه شي چې دغه هیواد د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د نتیجو اعلان ته چمتو شوی. هند چابهار بندر په تړون کې 2 نوي بندرونه ورزیات کړل او د بریتانیا نوي پارلمان د صدر اعظم هغه طرحه تصویب کړه چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا برگزټ په اړه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي له تخنیکي پلوه د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره په بشپړه توګه چمتووالی لري. حبیب الرحمن ننګ د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د هغو 2 ولایتونو د بیا شمېرنې او تفتیش نتیجې چې مخکې له دې پروسې پاتې شوي وو نن د شپې تر ناوخته د رایو د جمع بندۍ د ملي مرکز د معلوماتي ټکنالوژۍ د ټیم لخوا سیستم ته داخلي شي. د زیاته کړه
سبا مکمل د یو ولایتونو گزارش کمیسیون سره شریک کو چې کمیسیون د تصمیم نو وروسته به مونږ ابتدایي نتیجه خلکو ته اعلان کړي. مونږ په تخنیکي لحاظ باندې سبا کاملا د ابتدایي نتایجو د اعلان لپاره آماده کړو.
که څه هم شاغل ننګ د لومړنیو نتیجو د اعلان د ورځې په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان زبیح الله سادات د جمعې په سهار ازادي راډیو ته ویلي وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د شنبې یا یکشنبې په ورځ اعلان شي. ټاکل شوی وه چې د میزان د 6 نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو دا پایلې د میزان په 20 اعلان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جک پوریو امنیتي چارواکو دا خبر رد کړ چې د دغه هیواد پوځ کلونه کلونه د افغانستان د جګړې نه پرمختګ د خپلو خلکو پټ کړی وو. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دغه هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. دوی وویل دا ادعا چې دفاع وزارت او د متحده ایالاتونو نورو ادارو د افغان جګړې په اړه غلط معلومات ورکړي دي سمه نه ده. نږدې لس ورځې مخکې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا راپور ورکړ چې داسې پټ اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د هغوی له مخې څرګندېږي چې لوړ پوړیو امریکایي چارواکو هڅې کړي دي چې د افغانستان جګړه د ګټلو ښکاره نه کړي. خو مارک اسپر ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې په اړه اطلاعات ډېر شفاف ورکړل شوي دي. هند د چابهار بندر په تړون کې 2 نوي بندرونه ورزیات کړل. د هند افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار موافقې په اړه د کمیټې 2مه غونډه د جمعې په ورځ په نوي ډیلی کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د 3 واړو هیوادونو استازیو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو ومنله چې په چابهار بندر موافقه کې به د هند 2 نوي بندرونه مورموګوا او نوی مانګالور اضافه شي. د چابهار له لارې افغانستان د 2019 کال له فبروري میاشتې راهیسې صادرات پیل کړي. د هند د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی چې د 6 کال فبروري له میاشتې تر اوسه چې چابهار بندر فعال شوی دی له دې لارې 5 لک ټنه کارګو په بریالیتوب صادره شوې ده. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د چارو د پرمختګ په اړه ډاډ ورکړی دی. د دې 3 اړخیزې کمیټې 3مه غونډه به د 2000 کال په لومړیو 6 میاشتو کې جوړه شي. د بریتانیا نوی پارلمان د صدر اعظم بوریس جانسن هغه طرحه تصویب کړه چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا برگزټ په اړه ده. له دې سره د جنوري په 1 دېرشمه نیټه له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو مخې ته یو بل خنډ هم لري شو. دا طرحه په 358 موافقو او 244 مخالفو رایو تصویب شوه. ښاغلی جانسن پرون تر رایو مخکې په خپله وینا کې د خپل هیواد پارلمان ته وویل:
This is the time when we move on.
and discard the old lady.
اوس د پخوانیو خبرو وخت تیر شوی چې د وتلو ملاتړ او د پاتې کیدلو د ملاتړ خبرې وي. اوس وخت را رسېدلی چې د خپل هیواد په تاریخ کې یو نوی فصل ثبت کړو او له خپلو اروپایي ملګرو سره نوي مناسبات رامنځته کړو. درانه پاتې شو او ورغې شو. د بریتانیا په پارلمان کې د برگزټ د طرحې تصویب د نوي میلادي کال او کرسمس تر رخصتیو مخکې د سر اعظم بوریس جانسن هدف و. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پرون خبر ورکړ چې د سوریې په ادلب ښار کې د هوایي حملو په نتیجه کې په لسګونو زره ملکیان اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. فرانسې خبري اژانس په سوریه کې د بشري حقونو د سار ادارې په وینا پرون خبر ورکړ چې په ادلب ولایت کې د سوریې د رژیم د ځواکونو او وسلوالو مخالفانو په نښتو کې په 24 ساعتونو کې 80 کسان وژل شوي دي. دغه اداره همداراز په ادلب کې د روسي الوتکو د سختو هوایي حملو خبر ورکوي. د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون د روسیې او دې هیواد ترمنځ د لا پراخ اتحاد پر ضد لاریونونه وشول. شاوخوا 1400 کسان پرون د بیلاروس استقلال میدان ته راووتل او د ازادۍ او ژوندۍ د بیلاروس شعارونه یې ورکول. دا لاریونونه په داسې حال کې دي چې د بیلاروس او روسیې ولسمشرانو پرون د ډسمبر په 6 نېټه په دې وروستیو کې دوهم ځل سره ولیدل او دوه اړخیزې خبرې یې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ده د بیلاروس سیال الکساندر لوکاشنکا په سان پیټرزبورګ کې سره ولیدل. دا ساجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
Until we are confident that that mission is complete, we will retain a presence to do that.
د امریکا دفاع وزیر وایي چې تر هغه به پوجان په افغانستان کې وي چې ډاډه شي چې دغه هیواد د ترهګرو په پناه ځای بیا نه بدلی شي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې تفصیل درکو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. د پاکستان د درې قاضیانو له هغه پریکړې مو خبره وچه. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په اعدام محکوم کړی دی. په دې اړه د ګندهارا ویب پاڼې له مسول سره شخېدلی.
حقیقت کې دا پریکړه د دریکا جارو ده. په هغه کې و قاضي اختلاف کړی دی. هغه ویل چې د حزبت کار رده کړی.
د خبرونه پروسیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
مساله والے، پاپړ والے، ملایان والے، پولای والے.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر وایي تر هغه وخته چې واشنگتن نوی ډاډه شوی چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلی شي، ځواکونه به یې په دې هیواد کې پاتې وي. دا خبره په داسې حال کې ده چې امریکایي رسنیو تېره اونۍ راپور ورکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره شي د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر 400 پورې راکم کړي. اوسمهال شاوخوا له 200 تر 1400 پورې امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته. ملالۍ بشیر راپور لري.
د پینټاګون لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر حضور ټینګار کوي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په وینا امریکا چې تر هغه وخته اطمینان نوي ترلاسه کړی چې افغانستان به یو ځل بیا د تروریستانو په خوندي ځای نه بدلیږي، ځواکونه به یې په دې هیواد کې پاتوي. شاغلی اسپر دا خبر د دسمبر په 6 نېټه د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې له رئیس مارک میلی سره په ګډه خبرې غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. د ویل موږ په افغانستان کې یو ماموریت لرو او هغه دا دی چې افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو په خوندي ځای بدل نه سي، او تر هغه وخته چې مو د دې ماموریت د پای ته رسیدو په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی، د دې کار د کولو په خاطر به خپل حضور وساتو. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو په اړه راپورونه تر سترګو شول. امریکایي رسنیو تیره اونۍ خبر ورکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري شایي د روان میلادي کال تر پایه د دې ځواکونو د شمیر کمولو په اړه اعلان وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم د تیرې دوشنبه په ورځ د دسمبر په 14 نېټه خبریالانو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمولو سره ستونزه نه لري. د ویلي وو چې غواړي د سولې د موافقې په صورت کې یا پرته له هغې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي. د ډاډ څرګند کړی وو چې ناټو په افغانستان کې په کم شمیر ځواکونو سره خپل ماموریت پر مخ وړای سي. اوس مهال په افغانستان کې له 200 تر 1400 زرو امریکای سرتیرو حضور لري. له افغانستان د بهرنی ځواکونو وتل د سولې په خبرو کې د طالبانو له مهمو غشتونو یو ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکي پلاوی غړي سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې بین الافغاني مذاکرات په هغه وخت پیلېږي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکای سرتیرو د وتلو توافق لیک له امریکا سره لاسلیک سي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم د هیواد د سولې موضوع داسې څېړي.
باور دارم که امریکا در کل
په دې باور یم چې امریکا په ټوله کې فکر کوي چې په افغانستان کې د خپل حضور پر کیفیت تمرکز وکړي. په داسې حال کې چې د ځواکونو کمیت په لدی ورسته د بحث موضوع نه وي، خو طالبان غواړي چې ټول بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. زما په باور سوله د مذاکراتو پر میز یوازینی انتخاب دی، خو اوس هم د طالبانو او امریکایانو د مشرتابه ترمنځ د سولې په اړه پیچلتیا شته. د طالبانو د ډلې استازو تر اوسه له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو وړاندیزونه رد کړي دي، خو یو شمیر افغان سیاستوالو او فعالانو په بیلابیلو بین الافغاني خبرو کې په روسیه او قطر کې خبرې کړي دي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت پر مخ لاړه سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره لیدو وروسته او کابل ته د خپل سفر تر پای مخکې د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د سولې پروسه یو مهم پړاو ته رسیدلې ده، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل.
آزادی خبری مجله اوري.
د شاوخوا اتیا هیوادونو میرمنو د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په ترکیه کې په یوه نړیوال کنفرانس کې برخه واخیسته. په دې کنفرانس کې د میدان وردګ ښاروالي ظریفه غفاری هم ګډون کړی و. ملالۍ بشیر له دې سره مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې ښځو په افغانستان کې د حکومتولۍ په برخه کې د دغه کنفرانس د ګډونوالو له نظره پرمختګ کړی دی که نه دی. اغلی غفاری په ځواب کې وویل
نړیوالو سره فکر ډېر مثبت و، بالخصوص د نوي حکومت او یا هم د ملي وحدت حکومت د راتګ سره سم، او بالخصوص د ولسمشر جلال محمد اشرف غني د حکومت په دوام کې د میرمنو د رول او د میرمنو د لاسته راوړنو په اړه ډېر مثبت فکر و، ډېر مثبت هیلې ولس هغه نړیوال وروستونو سره موجود وي. بالخصوص کله چې ما به دا شریکولو چې زه د یوې جنګ ځپلي ولایت ښاروالی یم، دا به ټولو ته ډېر عجیبه ښکارېده. خو کله چې ما به د ملي وحدت د حکومت مرکزي حکومت او سیمه ییز حکومت هغه حمایت او ټولو دریځونو په اړه له دوی سره خبرې شریکولې، د دوی نظریې به ډېر مثبتې وي. او تر ټولو مهمه دا وه چې د دوی ټولو هیله همدا وه چې افغان مېرمنې وچې کولی د دوی په څیر راتلونکي کې هلې ځلې ولري، د دوی په څیر په نړیوال او په ملي حکومت ولی کې خپل څنګه برخې ولري، بلخصوص په سیمه ییز حکومت ولی کې د مېرمنو ونډه لا پراخه شي. ځکه چې په افغانستان کې که چیرې د احصایې سرشمېرنې ته وکتل شي، مېرمنې نفوس تر نارینه وو ډېر دی، خو بل خو برعکس بیا په حکومت ولی کې او بلخصوص په سیمه ییز حکومت ولی کې د میرمن رول تر نارینه وو پورې لا هم هغه څنډې چې باید ووسي. نو هیله مو دا ده چې میرمنې لا هم وشي کولی په سیمه ییز حکومت ولی کې خپل رول ادا کړي او ولسونو ته لا ډېر خدمات وړاندې کړي.
تاسو د ولسمشر اردوغان میرمنې ته د افغانستان د وچو میوو په اړه ویلي دي چې هیواد یې باید له افغانستان سره د هوایي دهلیز له لارې د وچو میوو سوداګرۍ ته وده ورکړي، د دوی څه ځواب په دې اړه؟
خوشبختانه کله چې ما دغه وچه میوه هغوی ته وړاندې کړه، یوه نمونه یې ماته یو څو پاکټ نمونه مې اخیسته په یو پاکټ کې هغوی ته وړاندې کړه. دوی په خپله هغه پلاستیکونه یې خوشې کړل او سرونه یې خلاص کړل او خپله دغه وچه میوه یې په خپله فرای کړه. د دې په منځ کې تر ټولو هغه خاص موضوع د جلغوزۍ وو چې دوی په خپله دغه جلغوزۍ خلاص کړه او په خپله یې تست کړه. نو د دوی ځواب همدا و چې موږ به هڅه دا وکړو چې لا ډېر همکاري د افغان ولس سره ولرو، بالخصوص بالخصوص د افغان میرمنو سره، هغه میرمنې چې په کلتي بسونو کې د هیواد په بیا رغونه کې ونډه لري. ما سره شخصا د دوی یو له وعدونه دا و چې د میدان ښار ښاروالي او د ترکیې هیواد له ښاروالیو سره به دوی لینک وي او دوی به ډېرې مرستې په دې برخه کې ښاروالیو سره وکړي، بالخصوص ښاروالۍ چې د میرمن لوري لید کېږي. او د وچو میوو په اړه دوی په سر کې د خپل د داسې محمد اشرف غنی هڅې او لاسرونه وسایل او بیا دوی وعده وکړه چې دوی به خپلې هڅې په دې برخه کې ونستوي.
ظریفه غفاری د میدان وردک شارواله. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولش پښ نوی په ټول افغانستان کې اوري. اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. صفی الله سنکسې دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
هیل رسپانی د امریکا د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن خبرو باندې تمرکز کړی. بایدن پنځشنبه د امریکا د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو په وروستۍ مناظره کې وویل په 2009 کال کې د اوباما اداره په افغانستان کې د عسکرو له زیاتولو منع کړې وه. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې دولت جوړونه یوه تیروتنه او نه ترلاسه کیدونکې موخه یاده کړې. هیل رسپانی لیکلي د امریکا لوړپوړو امنیتي چارواکو ویلي د اوباما د ادارې تر سخت فشار لاندې و څو داسې ارقام وړاندې کړي چې په افغانستان د پوځیانو زیاتوالی مؤثره وخی. ورسپانې په دوام کې د همدغو چارواکو په حواله لیکلي واقعیت داسې نه و بلکې د پوځیانو زیاتوالی کومه ګټه نه وکړي. جو بایدن چې اوس د امریکا د 2020 کال ولسمشری ټاکنو کې د ډیموکراتانو احتمالي کاندید دی ویلي متحده ایالاتونو باید افغانستان ته د څه باندې 100,000 پوځیانو د استولو پر ځای په کم پوځیانو باندې له تروریزم سره د مبارزې پالیسي مخته وړې وای. واشنگتن ټایمز ورسپانې هم لیکلي جو بایدن ادعا کړې چې د مخکینی ولسمشر باراک اوباما له ادارې سره په لانجه وو چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر زیات نه کړي. ورسپانې د بایدن په حواله لیکلي دا یوه تیروتنه وه او پوهیدل چې متحده ایالتونه له زیات قدرت سره جګړه نشي ګټلی. د مقالې د لیکوال په باور بایدن د پنځمې په شپه په مناظره کې چیلنج شو ځکه د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ وروستی راپور تر بحث لاندې ونیول شو. واشنگتن پوسټ همدا میاشت د یو لړ معتبر اسنادو په استناد داسې راپورونه خپاره کړل چې پکې ادعا شوې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له خلکو حقایق پټ کړي وو. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورسپانې هم د جو بایدن پر خبرو مقاله لیکلې. د ورسپانې په لیکنه بایدن غواړي ټول امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي او یوازې ځانګړي ځواکونه پاتې شي. د ورسپانې په لیکنه د بایدن دا دریز بیګا د امریکا د ډیموکرات ګوند یو غړي او سناتور برني ساندرز وننګاوه. له برني ساندرز هم وپوښتل شول چې که داسې فکر یې درلوده ولې د افغان جګړې په ګټه رایه ورکړه. دغه سناتور ځواب ورکړی چې په کانګرس کې د خپلو نورو همکارانو په څیر دی هم تیروتلی و. کله چې د امریکا سنا جرګې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره رایګیری کوله یوازې سناتورې بار بار لی مخالفت کړی و او منفي رایه ورکړې وه. د 2020 کال ولسمشری ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند یو احتمالي کاندید برني ساندرز وای میرمن بار بار سم دریز نیولې و او پاتې نورو اشتباه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
گندهارا انګلیسی ژبې ویب پاڼه د پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه خپروي. د دغه ویب پاڼې او نورو راپورونو له مخې د پاکستان حکومت غواړي چې قاضي وقار احمد سیټ له دندې ګوښه کړي. ښاغلی سیټ تیره اونۍ د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په اعدام محکوم کړ. په پاکستان کې د یو قاضي د لرې کېدو لپاره باید اولې حکومت پریکړه وکړي. د ګندهارا انګلیسی ژبې ویب پاڼې له مسؤول ابوبکر صدیق څخه به واورو.
د پاکستان په قانون کې د پاکستان په سیاسي سیستم کې په د اساسو قانون لاندې کوم سیستم دی پغې کې حکومت هیڅ کلم نشي کولای چې قاضي له خپل دنده ایسته کې خصوصا هغه قاضیان چې د پاکستان په ستره محکمه او بیا د ایالستي ستره محکمو های کورټس چې ورته وایي پغې کې کار کوي. هغه د لپاره یو لار ده چې یو اداره ده یا یو نهاد ده په نامه دی سپریم جوډیشل کونسل. دا هغه سیداد په خپل د پاکستان په قضایي قوه کې یو دننه غدای نو حکومت دا کولای شي چې یو شکایت وکړي د ادارې ته
او د ادارې به بیا خپل پریکړه کوي.
د ادارې به بیا د پاکستان د اساسي د ستر محکمې د قاضي کوزات یا چیف جسټس او د ایالتي ستر محکمو د قاضي کوزات یا د قاضیانو نه یو ډله ټاکي. هغه به د چیړي یوه دوسیه به چیړي یعنی
او یعنی کده د پریکړه سمنه و بیا به دی لري کوي. دلته یو ډیر مهم سوال دا دی چې کېدای شي چې لاوریدونکو سره په دا اوریدونکو په ذهن کې راشي چې د خیبر پښتونخوا یو قاضي ولید مشرف توسه چیړلې ده ولې په لاهور کې په اسلام آباد کې په بل ځای کې نه ده چیړل شي.
دا خود اسې دی چې دا د پاکستان د دوسیه د چیړل لپاره یو خصوصي محکمه جوړه شوه. او هغه محکمه چې وا هغه د پاکستان کاجول کوزات لخوا به هغه ته خلک ګمارل په دې کې ډیر خلک راغلي وو څو واره د مات شو بیا جوړ شو نو د پاکستان د کاجول کوزات لخوا د ایالتي سترو محکمو ایالتي لوړو محکمو های کورټ ترې قاضیان پکې نه سوچ پږي یو د پښتونخوا وو یو د پنجاب یو د سند ایالت
او نو پر اساس باندې نو یعنی خو بیا هم د دوسیه ول په اسلام آباد کې نه د چړل شوی چې خبر پښتونخوا کې باس پېښ شو دي
په دې کې باس ټول په اسلام آباد کې شوی دوسیه مرکز د دغه مرکز په اسلام آباد کې وو د درې وړه کاجان برتل په اسلام آباد کې اوریدنه کې
نو څنګه یوازې د وقار احمد خبره کې شغه دوه نور قاضیان ول نه یادی شي
د وقار احمد خبره خود اس کې چې دوی ته یو سیاسي بانه پکار و چې د پریکړه چې دا دا د سوال لاندې راولي
یعنی په حقیقت کې دا پریکړه د دریو قاضیانو ده
حقیقت کې دا پریکړه د درې قاضیانو ده په کې و قاضي اختلاف کړی دی هغه ویل چې د هیڅ بدکار نه دی کړی د پاکستان سره غنډه دی کړی د پاکستان سره د پاکستان اساسي قانون نه کړی
او دا دوه او بخښي دا دوه د اعدام حکم کړی دی
د دوه اعدام حکم کړی دی
او مننه
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د ایران ولسمشر حسن روحانی د جاپان له صدر اعظم چینزو ابي سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړه چې توکیو دی د ایران د اټومي خوندې پاتې کولو په برخه کې هڅه وکړي ابي له روحانی سره پرون په توکیو کې ولیدل توکیو ته د روحانی سفر په داسې حال کې دی چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې نور هم ترنګلې شوې دي ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي
د ایران ولسمشر حسن روحانی جاپان ته د سفر پر مهال د 2015 کال د اټومي موافقې د خوندي کولو په برخه کې د جاپان د مرستې غوښتنه وکړه. شاغلی روحانی پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په غونډه کې وویل چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د تهران لپاره ډیر مهمه ده. د ویل چې له دې موافقې څخه د امریکا یو اړخیز او غیر منطقي وتل غندي. د امریکا او ایران ترمنځ وضعیت هغه مهال نور هم ترنګلی سو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد ایستلو اعلان وکړ. واشنگتن له هغه راهیسې پر ایران اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی له حسن روحانی سره په خبرو کې له ایران وغوښتل چې د منځني ختیځ د امنیت په برخه کې د څلور کاله مخکې کړې ژمنې ترسره کړي. شاغلی آبی وویل چې په منځني ختیځ کې د ترنګلتیا له کبله اندېښمن دی. د جاپان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د هیواد صدر اعظم یې تر ایران له ولسمشر سره په کتنه کې همداراز د منځني ختیځ کې د جاپان پانی بیړیو د خوندیتوب لپاره د سمندري ځواکونو د ګمارلو په اړه معلومات ورکړل. د روان میلادي کال په جون میاشت کې د جاپان یو تیل استونکې بیړۍ د عمان په سمندر کې تر حمله لاندې شوه او وسوځل شوه. واشنگتن پر دې بیړۍ د حمله پړه پر ایران اچولې او له جاپان یې غوښتي چې په هرمز تنګي کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف برخه سي چې د نړۍ تر ټولو مهمې ترانزیتي لارې د امنیت خوندي کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. ټاکل سوی د جاپان حکومت ډیر ژر منځني ختیځ ته د ځواکونو لیږلو په خاطر یو طرحه جوړ کړي. ایرانی چارواکو په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو حضور رد کړی او ویلي دي چې دا امر د تیلو د انتقال په برخه کې ناامني رامنځته کولای سي. حسن روحانی د ایران یوازینی لوړ پوړی چارواکی دی چې په تیرو دولسیزو کې جاپان ته سفر کړی دی. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هم لومړی جاپانی لوړ پوړی چارواکی و چې 40 کال وروسته یې تهران ته سفر کړی و.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي له تخنیکي پلوه د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره په بشپړه توګه چمتووالی لري. حبیب الرحمن نن د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د هغو وو ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش نتیجې چې مخکې له دې پروسې پاتې شوي وو نن د شپې تر ناوخته د رایو د جمع بندي د ملي مرکز د معلوماتي ټکنالوژي د ټیم لخوا سیستم ته داخلي شي. البته د مطلب تیره شپه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو جګپوړي امنیتي چارواکو دا خبر رد کړ چې د دغه هیواد پوځ کلونه کلونه د افغانستان د جګړې نه پرمختګ له خپلو خلکو پټ کړی و. تر دې وړاندې یوه امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په دې اړه راپور ورکړی و. هند چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ور زیات کړل. د هند افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار موافقې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړه شوه. د بریتانیا نوی پارلمان د سر اعظم بوریس جانسن هغه طرحه تصویب کړه چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزیټ په اړه ده. او روسي خبر ده چې د بلاروس په پلازمېنه مینسک کې پرون د روسیا او د دې هیواد ترمنځ د لا پراخ اتحاد پر ضد لاریونونه وشول. د ازادي راډیو د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمې سنلولو. خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
شکر الله مینم دی قاغان اوسیدونکی من نو آباد ولایت پورې مربوطی او بس دا پولی کاروبار کوو. بس کبان مبار پی اخلو.
څومره وخت کیږي د پولو کاروبار؟ دا
یو دوه درې کاله کیږي.
پولی څنګه خرڅه؟
پولی بس په یتیمانو په چاپاړو په ټاپ کو په دې شی نه ورکو.
ګرځي څنګه؟
کورونو کې ګرځو. بس
د ورځې تقریبا څومره کلی لټه؟
یو اندازه ګرځو نو گزارې والا
تقریبا
بس داسې یو کلی ایله ګورونو.
سحر چې روان شو ول د خلک بوجې کې در سره څه کیمی ډبې دی او قوتې دی دا څومره وخت نه راټولې کړې دي؟
دا وسار د دې سیم بغاړه رااله مو بس زه تر سره ودم د څه غاړه زمان.
او څومره پولې د ورځې خلې؟
ما دا درې سالور کیلو پولې بس.
ها او دا غو بدل کې بیا څونه کیمانو شینه کباړه ټولې
بس کباړه او چاپاړې ما پړې بس گزاره کیږي.
تقریبا څونه بد ورځ راځي؟ 4 کیلو باندې.
3400 روپے را د پات کی
کیلو پولی نینی پچو خلې
90 روپے اوس اوس را کوي. 90
یعنی 4 کیلو چې شوی تقریبا څه کم 400 روپے شوی. او څومره د ورځې ته نه جوړې بیا؟
بس دا 800 روپے ته جوړېږي. دا 400 کم ته پات کی 400 روان لگا
چی دو رازی 450 روپے پیدا کے گزارم کیگی پی
مستا کا ٹکا کیگی ہم سو بل سکار روزگار نشت
دیر من دی.
پو کنڑ کی دا ازادی راڈو خبریال روح اللہ انوری دا ژوند رنگونه پروگرام وړاندې کړ. ازادی راڈو په منځنی سپه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادی راڈو د اف ام په 3.5 خپریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حمیده اتله له غزنی پر استولې سمس کلی کې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د نور ناکامو کاندیدانو ته غوښ نه نیسي په جرأت د ابتدایي نتیجې اعلان کړي. کریم شیدال مقر علی کې افغانۍ زموږ ملي هویت دی. د دې ته اشاره کوي چې په افغانستان کې باید خلک د کلدارو په ځای له افغانۍ کار واخلي. حمیده نظری له کلات لیکي د انتخابات خپلواک کمیسیون باید قانون پلی کړي. اکرام الله وفا له کونړ لیکي د انتخابات خپلواک کمیسیون نه هیله کوي چې ژر تر ژره نتیجه اعلان کړي. سمیع الله حلیمی تندر له څمکنیو ولسوالۍ لیکي په افغانستان کې سوله په خپل افغانان راوستل شي نه بهرنیان. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د انتخابات خپلواک کمیسیون د نوري نتیجې نه ځنډوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي که د امریکا متحده ایالاتونه خپل پوځیان له افغانستانه وباسي خبره د اندېښنې نه ده، ځکه چې افغان ځواکونه پیاوړي دي. احسان الله بارکزی د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکي د انتخابات خپلواک کمیسون باید نور د خلکو په برخلیک لوبي ونه کړي. اسدالله وفا له هلمند لیکي که طالبان رښتیا سوله غواړي باید اور بند ومني. دا سجی رڑو دا خبری مجله هم دلتا سر تا ورسیده پا بلی خبری مجله که احمد شکفر احمدی لطا سرده. احمدی صاحب سهار بخیر.